د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، پرونه خپرونه کې به واورئ چې دیني عالمان له حکومت او امنیتي بنسټونو څخه د خپل امنیت غوښتنه کوي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا په ایران کې د رژیم د بدلون پلان نه لري. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې به په انګلستان کې د افغانستان او انګلستان د ملي کرکټ لوبډلو ترمنځ د روانې لوبې په اړه چې د افغانستان لپاره ډیره بې خونده روانه ده هم تاسو ته جزئیات درکړو. نور موضوعات هم لرو د دې خبرونې تر پایه را سره اوسئ. خو په پیل کې دا د سات خبرونه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. او د پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل سوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرپل د والي ویان زبی الله اماني نن ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې پرون ماخوستن پیل سوي، د سرپل پر مرکز له څلورو خواوو هم تهاجمي حملې سوي چې په نتیجه کې یې دواړو لوریو ته تلفات اوښتې دي. ښاغلي اماني زیاته کړه:
نښتی له یولسو بجو پیل شوې او د سهار تر دریو بجو یې دوام وکړ. د نښتو پر مهال د دښمن پنځلس کسان وژل شوي او تر شلو زیاتې ټپیان شول. په دغو څلورو ځایو کې زموږ په امنیتي ځواکونو کې هم څلور شهیدان لرو او دوویشت ټپیان لرو چې د دوو روغتیایي وضعیت ډیر خراب ښودل شوی.
طالبانو ادعا کړې ده چې پر پنځو امنیتي پوستو یې حملې کړې او دیرشو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیه قومنداني ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شبه گذشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرونی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په شش ټپه کلی کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي، چې د خواجه سبزپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم راستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دي. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
شاغلی یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار نه نیمې بجې نامعلومو وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه، د شاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومنداني ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل سوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان سوي دي. د یکشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د دې پیښې ډېر تفصیلات نسته، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د وکیلانو په ګډون شل کسان ټپیان سول، او دا وروسته له هغه چې امنیتي ځواکونو پر سوله ییز لاریون کوونکو ډزې پیل کړې. خو پوځ ویلي چې دا لاریون د پارلمان د دوو وکیلانو لخوا جوړ سوی و او 15 سرتیری ټپیان کړل. د پاوز په وینا دوی په خبرګون کې درې حمله کوونکې وژل او لس نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د پارلمان دوه وکیلان علي وزیر او محسن داوړ هم په دې لاریون کې شامل وو. د خلکو د بشري حقوقو غوښتونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ لګن ستونزو سره مخامخ شوی او د پاوز په سترګو کې اغزی ګڼل کېږي، ځکه دوی په دوامداره توګه لاریونو او اعتراضونو سره له بشري حقوقو د پاوز سرغړونې غندي. له 2013 کال راهیسې کله چې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته سو، دا غورځنګ په بشپړه توګه سوله ییز پاته سوی دی. د اروپای ټولنې پارلمان د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې ملتپاله او شي اړخي افراطي ګوندونه تر هغو ګوندونو مخکې دي چې د اروپای ټولنې ملاتړ کوي او منځلارې دي. د نن سهار د انتخاباتو د نیمایي رایو شمیرنه ښیي چې د اروپای ټولنې د ملاتړیو سیالو ګوندونو 321 څوکۍ وړي چې د اروپای پارلمان د 515 څوکیو له نیمایي څخه لږ کمې دي. په فرانسه کې د شي اړخي ګوند ماري لوپین په دغو انتخاباتو کې په بې ساري توګه مخکې سوی ده. زرغونه یاد اروپایی ټولنې ملاتړی ګوندونه هم د تیر په پرتله مخکې سوي دي. په ټوله اروپایي اتحادیه کې د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې زرغونه ګوندونو په اروپایي پارلمان کې 9 څوکۍ ګټلې چې دا شمیر په 2014 کال کې 250 و. دا په داسې حال کې ده چې له برتانیې پرته په ټوله اروپایي ټولنه کې 50% واجد شرایط خلکو رای ورکړي، چې په تیرو 60 کلونو کې د اروپایي ټولنې په پارلمان کې انتخاباتو کې تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ. قدممنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د هیواد دینی عالمان د وروستیو حملو پر وړاندې د خپل امنیت غوښتنه کوي. اجرائیه رئیس عبدالله هغه راپورونه چې وایي په ارګ کې د کارموندنې په بدل کې له ښځو جنسي غوښتنې کېږي ټکان ورکوونکي بولي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه مو د غزنی له والي سره ځانګړې مرکه کړې ده.
غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کمبود و، یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کمبود و، هغه هم پوره شوی. دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي.
په نورو موضوعاتو کې په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د زیاتېدو په اړه یو ځانګړی راپور به واورئ. په نړیوالو مسایلو کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو جزئیات واورئ چې وایي امریکا په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ په 19 پروګرام کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ترکیب په اړه د کرکټ له یو کارپو سره خبرې کوو.
لوبډلې په دوه کټګوریو سره وویشو، یو هغه لوبډلې چې آسیایي هیوادونو نه نړیوال جام ته تللي او بل هغه لوبډلې چې له نورو هیوادونو نه دي. نو په آسیایي لوبډلو کې به افغانستان له ټولو سره ښه مقابله کوي.
د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام هم لرو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي پر دینی عالمانو وروستۍ تروریستي حملې د اندېښنې وړ دي. د دې وزارت ویان نصر الدین دریز نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جګړې تر ټولو زیانمن کسان دینی عالمان دي، ځکه دوی د خپل امنیت لپاره لازم امکانات نه لري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هم نن په خپلو څرګندونو کې پر دینی عالمانو وروستۍ حملې وغندلې. د موضوع جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت پر دینی عالمانو د وروستیو حملو له امله اندېښمندي. دغه وزارت ویان ناصرالدین دریز د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان اړ دي چې امامت وکړي او خپل رسالت ادا کړي، خو له خپل ځانه د دفاع په برخه کې ناتوانه دي.
واقعا د عملې د اندېښنې وړ دي، که څه هم دا شان عملې د ټولنې په ټولو اخشارو کېږي، خو دینی عالمان ناتوانه قشر دي، بې دفاع دي، ځکه هغوی امنیتي ساتونکي او لازمې امنیتي اسانتیاوې نه لري. نو له دغو عملو تر ټولو زیات دوی زیانمن دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د دوشنبه په سهار په کابل کې د دغه وزارت د ملکي مامورینو پر یو موټر چاودنه وشوه، چې د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان په خبره د دوو ښځو په ګډون په کې لاس کسان ټپیان شول. د تر دې یو ورځ وړاندې په کابل کې یو بل دینی عالم شبیر احمد کموی هم د نامعلومو وسلو لوري ووژل شو. همدارس د جمعې په ورځ د دغه ښار په یو جومات کې د ځای په ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان په ګډون دوه کسان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په دینی عالمانو د وروستیو ترهګریزو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د افغانستان د علماو شورا ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 1000 دینی عالمان وژل شوي دي. په دینی عالمانو وروستیو حملو د افغان حکومت مشران هم اندېښمن کړي. د دوشمې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله د غونډې تر پیل دمخه رسنیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دینی عالمان ځکه په نښه کېږي چې دوی د سولې ملاتړ کوونکي او دامن غوښتونکي دي.
له بده مرغه تیره ورځ مجاهد دینی عالم شبیر په شهادت ورسید چې نوموړي په بیلابیلو برخو کې مسؤلیت درلود. په دې وروستیو کې ځکه دینی عالمان وشل کیږي چې هغوی د سولې ملاتړ کوونکي د امن او د ټولنې د سلامت غوښتونکي او د ترهګرۍ خلاف دي. دوی د جماعتونو له محراب او منبر د حق غږ تر خلکو رسوي.
خغلی عبدالله امنیتی ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې د ټول ولس په تیره بیا د دینی عالمانو امنیت خوندي کړي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې وروستیو حملو په جمعتونو او د روژې مبارک میاشتې په ځانګړو مراسمو او د قران کریم په ختمونو کې د دینی عالمانو او لمونځ کوونکو ګډون کمرنګ کړی دی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د غزنی والی وای په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي صحه پراخیږي او دولت له لاسه تللې سیمې بیرته نیسي. که څه هم وسلوال طالبان دا خبره بې ځایه بولي، خو د غزنی والی وحید الله کلیمزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې مرکزی دولت د ولایت ته پام اړولی او هلته اضافي ځواکونه استولی دي. په غزنی کې د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر له ښاغلي کلیمزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی کلیمزی د مرکې په پیل کې پر امنیتي وضعیت رڼا اچوي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت لله الحمد د تیر په پرتله ډاډمن دی، تر ډیره حده ښه شوی دی. دښمن ته ډیر تلفات اوښتي، زموږ هوایی ضرباتو کماندوي عملیاتو دښمن ځپلی دی. دغه هم د دښمن دغه بزدل عمل چې ترسره کولو دم د دوی د ذلت او د ناکامۍ هغه حالت دی چې دوی د افغانستان په عامو خلکو په دې مبارکه میاشتې روژې کې ترحم نه لري. نور انشاءالله موږ کاملا غزنیوالو ته د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په غزنی کې امنیت ډاډمن دی او دښمن توانمندي د لاسه ورکړي.
ولی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په روان کال کې به په غزنی ولایت کې څومره وسلوالو ته د افغان بهرنیو ځواکونو په هوایی بریدونو، چاپو او شپنی عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتي بي؟
دقیق ارقام خو د ټول کال به درته ونه شم ویلی، ولی په دغه دوو میاشتو کې به د 500 نه د پاسه په دقیق شکل باندې دښمنان د منځه تللي وي.
تر اوسه پورې په غزنی کې د پولیسو امنیتي ځواکونو د تشکیل د کمښت خبره کیږي، څه فکر کوي دغه د تشکیل د کمښت د ستونزه حل شوې ده که څنګه ده؟
ولله الحمد په غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کمبود وو، یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کمبود وو، هغه هم پوره شوی. دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلي دي بر علاوه د ځینو کتاباتو خاصونه. په غزنی کې ستونزه نشته. تاسو ګورئ چې ورسته بلې په غزنی کې د امنیت صحه پراخه کیږي او د عملیات جریان لري. انشاءالله په همجوارو ولسوالیو کې به عملیات ترسره کیږي او کوشش به کوو چې غزنیوالو ته یوه ډاډمنه او پر امنه فضا رامنځته کړو.
تر اوسه پورې خلک د لویو لارو شکایت کوي. له تیر یو کال څخه د غزنی پکتیکا لاره بنده ده، د کابل غزنی ترمنځ سړک مشکلات لري، د غزنی زابل ترمنځ لویه لاره مشکلات لري، اکثره وخت جګړې باندې لاره بنده وي. دغه لارې د خلاصون یا د لارې د مشکلاتو د حل لپاره کوم پروګرام په نظر کې لري؟
لوی شهرا کې مشکلات لرو په دې کې شک نشته دی، و د هغې دپاره هم پلان ته کار لاندې دی. په هغې به انشاءالله عملیات ترسره کیږي او هغه مشکل به انشاءالله رفع شي.
په روان کال کې غزنی ته افغان او بهرنیو نظامي چارواکو څو ځله سفرونه وکړو، دوی دلته رالو، له محلي ادارې نظامي چارواکو سره لیده کاته وکړو. څه فکر کوي چې مرکزي دولت او یا هم بهرنیو ځواکونو غزنی ته پام نه دی اړولی؟
نو په دې کې شک نشته. تاسو چې په غزنی کې ګوري هغه تهدیدونه هغه چې په خا موجود وو هغه تشویشونه چې په خا د خلکو سره وو نن هغه تشویشونه تقریبا کم شوي دي یا هیڅ نشته دي او د افغانستان د مرکزی حکومت خاصتا د اعلی سرقومندان ولسمشر او د بینالمللي دوستانو توجه د غزنی ولایت ته زیاته ده او ډیر کار دلته کیږي تاسو باګاهي لری او عملیاتونه ترسره کیږي انشاءالله په لنډه موده کې به ژور تغییرات غزنی په وضعیت کې رامنځته شي.
د غزنی ولی وحیدالله کلیمزای و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د غزنی پر امنیتي وضعیت خبرې کولې. په انګلستان کې د افغانستان او کوربه هیواد یعنې انګلستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ لوبه همدا شیبه روانه ده. د لوبه افغان لوبډلې ډیره بې خونده تر اوسه پورې کړې ده. 128 منډې افغان لوبډلې کړې دي، 9 کسان یې آوټ شوي دي. وروستی لوبغاړی نبی و چې شیبه مخکې آوټ شو او دا شیبه افتاب عالم پاتې دي او یو بل لوبغاړی به چې دولت زدران دی دا شیبه راغی افتاب عالم آوټ شوی دی. ډیره بخښنه غواړم، دولت زدران او محمد نبی وروستي دوه لوبغاړي دي چې لوبه به وړاندې مخ ته بیایي. 128 منډې شوي دي. تاسو ته باید معلومات درکړو چې حضرت الله ځاځي په شپږو بالونو 11 منډې وکړې، نور علي زدران په 34 بالونو 30 منډې، رحمت شاه په لسو بالونو 3 منډې، حشمت شهیدی په 53 بالونو 19، اصغر افغان په 14 بالونو 10، ګلبدین نایب په 26 بالونو 14، نجیب الله زدران همدا شیبه تر اوسه پورې هم اوبخیدا رناوت شو نجیب الله زدران، او محمد نبی تر اوسه پورې هم ولاړ دی او دولت زدران تر اوسه پورې ولاړ دی. راشد خان په یو بال هیڅ منډې ونه کړې او آفتاب عالم په 28 بالونو 6 منډې وکړې. رضوان مراد می د تبصرې لپاره سټوډیو ته راغوښتی او اوریدونکو چې تاسو سره خپل نظریات د نننۍ لوبې په اړه شریک کړي. رضوان صاحب، 129 منډې ډېرې کمې نه دي؟
ډېرې زیاتې کمې دي تکل صاحب، او په داسې حال کې کمې دي چې لا کافي اوورونه افغان لوبغاړو ته پاتې. یعنی اکثر د کرکټ مبصرین چې په دې لوبه تبصره کوي د هغوی د حیرانتیا او هغه ډېره حیرانتیا په همدې ده چې له افغان ټیم سره کافي اوورونه پاتې، یعنی چې باید لوبیږي، او ولې افغان لوبغاړي په دومره فشار کې لوبیږي حالانکه د یو تمریناتي لوبه ده.
څه شی غلط شول، څه شی خراب شول چې دوی غلطه لوبه وکړه؟
تکل صاحب، تر اوسه پورې چې هغه اصلي یعنی تعریف د دې بیټنګ کې دی، شاګه دا دی چې د افغانستان بیټنګ فلاپ شو، یعنی بیټنګ یې ناکام دی، میډل آرډر یې ناکام دی. اوپنر کې نور علي یو څو څلوریزې ووهلې، یو څه منډې وکړلې، او هغه ستونزه چې همیشه یادیږي، یعنی د 2015 کال له نړیوال جام وروسته او په هغه جام کې هم معلومه شو چې د افغانستان لوبغاړو ته د شارټ پچ توپونو، یعنی هغه توپونه چې پورته راځي د سینې په مقابل کې یا په ډېر سرعت راځي، د هغې د لوبولو هغه تر اوسه پورې طریقه یا ورزده کړه شوې نه ده او یا دوی خپله هڅه نه ده کړې، ځکه چې د افغان لوبغاړي له سریلانکا او بنګلادیش سره لوبیږي مکمل فرق کې ماحول، کله چې په انګلینډ او آسټرالیا او په ساوت افریقا او جنوب افریقا کې تاسو لوبه کوي، هلته توپ تیز راځي، په پچ کې نمی، نو هغه بال وهل فرق کې لاغه بالونو سره چې په پاکستان، هند یا په سریلانکا کې یا په بنګلادیش کې کیږي.
دا یوازینی نیمګړتیا وه؟
لوی نیمګړتیا دا ده چې د نننې لوبې ډېرې نورې نیمګړتیا هم شته. هغه ورختای د افغان لوبغاړو، یعنی دوی چې په څه ډول دوه لوبغاړي رن اوټ شوي دي، دا رن اوټ کېدل خو کېدیش سړی وایي چې په اخري اوورونو کې چې رنزونه یا منډې کمې وي سړی دومره ورختا اوسیږي. دومره ورونه تاسو سره شته دی، لوبه تمریناتي ده، د پاکستان نم لوبه ګټلې، مورال هم لوړ دی، نو بیا ورختای دي څه، بیا تر دومره فشار لاندې راتلل دي څه، داغه نقطې دي چې نیمګړتیاوي دي نننې لوبې.
مراد صاحب، اټکل ستاسو څه دی چې انګلند به چې اول خو به زموږ سکور څو وي، یعنی موږ به څو منډې افغان لوبډله به څومره منډې وکړي او بیا به هغو په څومره وخت کې په څو رن اوورونو کې دا ټارګټ پوره کړي او به نه کړي؟
تکل صاحب د کرکټ لوبې په اړه لکه څنګه چې ویل کېږي تر اخري بالا پورې معلومات نه کیږي، اټکل کولې هم ګران دي، اما زموږ سکور کافي کم دی، یعنی داسې ویل کېدل یا توقع مو دا و چې که د افغانستان ټیم 1/16 / 1/10 پورې آوټ شي نو بیا د افغان بالرانو لپاره یو نه یو وړوکی چانس شته چې د انګلستان لوبغاړي راټینګ کړي. دا به هیر نه کړو چې د انګلستان لوبډله قوي ده، د انګلستان په خپل کور کې لوبېږي او د افغانستان بیټسمنانو یا توپهونکو ته ډېر کم هدف ټاکلی دی. زمونږ لخوانه مثلا حمید حسن، راشد خان، نبی، دا ډېر ښه بالران دي، دوی کولی شي ښه ښه لوبغاړي راټینګ کړي، اما سکور یعنی هغه بیک اپ چې دوی لري هغه نهایت کم دی.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. رضوان مراد و چې په انګلند کې د افغانستان او د کوربه هیواد یعنی انګلند د روانې مسابقې په اړه جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا شیبه 122 منډې شوې دي، د افغانستان 9 لوبغاړي آوټ شوي دي په 24 اوورونو کې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په ارګ کې لخذو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستي راپورونه ټکان ورکوونکي بللې دي او په جدي توګه په دې اړه د پلټنو پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل چې دا مسله باید په خپلواک ډول وڅېړل شي. د ښاغلی عبدالله د څرګندونو جزئیات ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغان حکومت اجرائی مشر پر ارګ د فساد او فحشا خپرولو وروستیو ادعاو ته په اشاره د شفافو، سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې له پیل مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل که چیرې دا مسله جدي ونه پلټل شي، دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
دا د خزو روان حرکت ته د زیان رسولو پرته بل څه نه دی. دا مسأله باید په جدي او مستقلانه توګه وپلټل شي، سو افغانان ډاډ حاصل کړي او د جمهوری ریاست اعتبار ته زیان ونه رسوي.
اجرائی رئیس دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې ادعا کړې چې د پارلماني ټاکنو یو شمېر ښځینه نماندانې چې له 600 څخه کمې رایې وړې وې، د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته کامیابې شوې دي. حبیب الله احمدزی دغه شان ادعا کړې چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشا خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. د ولسمشر پخواني سلاکار مریم ورتک هم د احمدزی دغه ادعا چې په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی تایید کړی ده. خو مریم ورتک بیا تازه پر ټویټر یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې تحریف شوي. له بلې خوا د ولسمشر ویان هارون چخنسوري تیره ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د احمدزی ادعا په شخصي اغراض ولاړه ده او باید ثبوت کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د جنرال حبیب الله احمدزی د دغه ادعاو په سړلو ټینګار کوي چې ویلي په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی. د افغانستان جمهوري ریاست د حبیب الله احمدزی څرګندونو ته په کتو د هیواد له سیاسونو غوښتي چې په اوسنیو شرایطو کې دي د ملي ګټو فکر کې شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې که مدعي ونتوانېږي چې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره اسناد وړاندې کړي، پر وړاندې به یې د قانون له مخې څه اجرات کېږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي
په دې حالت کې چې څوک د هیواد پر یو لوړ مقام دا شان ادعا مطرح کوي او هغه هم ناسمه وخیږي، حبس لري، جزا لري او باید تیر کړي.
که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمېر نورو ادارو کې هم د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې پر ارګ د اخلاقي فساد ادعا کیږي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د ناروغۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې وزارت د سرطان د څارنې د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهن عبدالله له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سرطان د ناروغۍ شمیرې یادې نه کړې، خو وویل چې هره ورځ د وینې په سرطان اخته له 10 تر 12 پورې ماشومان د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا روغتون ته مراجعه کوي. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان یې د ناروغۍ له کبله د مړینې په حالت کې دي هم اندېښمن دي.
دا د وینې په سرطان د اخته 12 کلن ماشوم لطف الله غږ دی چې د درملنې لپاره د بادغیس له ولایته د کابل د اندرا ګاندي روغتون ته راوړل شوی دی چې له 2 میاشتو راهیسې په دغه روغتون کې بسترې دی. وایي تر 5 ټولګي زده کړې کړي، خو د سختې ناروغۍ له امله نور ونه توانید چې ښوونځي ته ولاړ شي. دی وایي لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه، له بادغیس نه هرات ته راغلو، د هډوکي د وینې د معاینې وروسته وویل وینه دې میکروبي شوې. بیا کابل ته راغلم، 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې، 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې دی. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده. د لطف الله د بستر تر څنګ د مور چې سترګې له اوښکو ډاکې وي ناسته وه، وی ویل زوی یې په لومړي سر کې د وینې د کموالي ستونزه لرله، ټول ځان یې له میکروبي دانو ډاک شو او شدید نس ناسته یې کوه. وروسته تشخیص شو چې د وینې پر سرطان اخته دی. د لطف الله مور وایي د نورو لګښتونو تر څنګ هر امپول چې زوی ته یې کېږي له بازاره یې په ډیرو پیسو اخلي.
لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه، له بادغیس نه هرات ته راغلو، د هډوکو د وینې د معاینې وروسته یې وویل وینه د میکروبي شوې. بیا کابل ته راغلم، 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې، 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې دی. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده.
په دې روغتون کې چې هر څومره د وینې په سرطان اخته ماشومان بستر دي، اکثره یې له بیلابیلو ولایتونو نه راوړل شوي دي. 15 کلن حمیدالله چې د سر او وریځو ویښتانې توی شوي، ژوره سا باسي، په شونډو او سپږمو یې وچه وینه ځلیږي، د دغه روغتون د سرطان د وینې په یو بل بستر کې پروت دی. دی د تخار ولایت د خواجه بهاودین له ولسوالۍ نه دغه روغتون ته راوړل شوی دی. دی وایي 15 میاشتې کېږي چې په دغه روغتون کې بستر یم. په تخار کې مې له سپږمو وینه راتلله، درد مې ډېر و، اوس لږ څخه یم چې ګرځم سا مې تنګ او سینه مې درد کوي. د وینې سرطان په ماشومانو کې د شایع کیدونکې سرطان نمونه ده او په هغو خطرناکو ناروغیو کې شامل دی چې ریښه یې د وینې په سلولونو او د هډوکو په مغز کې ده. له وریو او پزې نه دوامداره وینه راتلل، د هډوکو دوامداره دردونه، دوامداره تبه، مکرر عفونت، په ورنونو او وګو کې د پوستکي راوتل، دوامداره ستومانتیا او د انرژۍ کموالی په ماشومانو کې د وینې د سرطان نښې دي. د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا د روغتون د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل که په ماشومانو کې د وینې سرطان پر وخت تشخیص او درملنې وشي، د درملنې وړ دی.
یک طفل از هر بار تاو میکنه و این تاویزی با هیچ
دی وی که یو ماشوم هر زل تبه کوي او په هیت ډول انتیبیوتیک نخه کیگی، دا یو اشتباهی حالت دی او باید تشخیص شي. که تشخیص هر څومره ژر وشي نتیجه به خوي. درملنه دو برخه لري، یو دا چې ناروغ ته درمل ورکول کیږي او بلې ناروغ ته شوا ورکول دي چې په خوشینۍ سره په دې روغتون کې نشته.
بخش دومی که دادن شواست متاسفانه که ما نداریم.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د سرطانی ناروغیو د کنټرول د پروګرام مسول میهن عبدالله وایي هر ورځ د وینې په سرطان 10-15 سخته ماشومان د اندرا ګاندي روغتون ته مراجعه کوي. دی وایي زموږ هڅه دا ده چې په دغه روغتون کې د سرطان مرکز یا واټ ډیر تجهیز او ملاتړ وکړو، او همدارنګه د سدیا د سرطان د تشخیص مرکزونه چې د کابل په استقلال او د هرات په ولایت کې دي، هغه هم تجهیز او پیاوړي کړو. ډاکټر میهن عبدالله وایي د هوا ککړتیا، فاسد خوراکي مواد، د باروتو لوګي او د ډول ډول وسلو کارول د وینې په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ خاګل ازادي رادیو ورې قدر منوریدونکو د کرکټ د لوبي ورستای حل دا چې افغانستان یو سلو یو څلوېخت منډي کړي نه کسانې اوټ شوی دي. د شیبا محمد نبی یو څلوریزه وهله. محمد نبی او دولت زدران د شیبا ولاړ دي او لوبه کوي او دا دوه د افغانستان وروستي دوه لوبغاړي دي چې د ګورو بچي د لوبي اغه سکور یا نمره یا د منډو نمره څو تر سوي څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال چې ازادي رادیو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په مرسته جوړوي او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د ملالی بشیر په استودیو کې ده د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
په سریپول ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او پنځلس طالبان وژل سوي دي. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. په پا پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې پرون درې کسان وژل سوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان سوي دي. د اروپایي ټولنې پارلمان د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې ملت پال او شي اړخي افراطي ګوندونه تر هغو ګوندونو مخکې دي چې د اروپایي ټولنې ملاتړ کوي او منځلارې دي، او د امریکا ولسمشر وایي د ایران د رژیم له منځه وړل نه غواړي.
قدر من اوریدونکو را سره وسې په څو شیبو کې اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ په اونیس پروګرام کې تاسو ته د تیرې اونۍ وروستي سپورتي جریانات اوروي لنډیزې درته وړاندې کوي. خو له هغه مخکې فیروزه عزیزي د نن ورځې د سپورتي لوبو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
ټاکل شوی نن د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د ملي سیالیو د ترسره کولو په اړه پریکړه وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې اجرایوي مشر داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د هیواد په کچه بېلابېلو رشتو ته اړوند دي چې نن به د دغې کمیټې د بورډ په جلسه کې پرې بحث وشي او د وخت او ځای په اړه به هم پریکړه وشي. ملي سرتسري سیالۍ هر کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په بېلابېلو رشتو کې ترسره کیږي. د کندهار ولایت د رمضاني جام سیالیو دوه دېرش لوبډلو د نیمه پای لوبو پړاو ته لار پیدا کړه. د دغه ولایت د ورزشي ادارې امر په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
و در جمنازیم ملی که همو سرش میدانه جمنازیم هست دو سیوده تیم بود که تقریبا از او اشتی من دادگه که شو دو دو بازی میتونیم.
نوموری او ویل چه در دقدوه و ترورنمنت و روسته لوبا با در رتلون که اونهی پا پیل که در سرشی. در روژید مبارک میشت مناسبت در کندهار ولایت در ورزش اداره پر رمضانی جام سیاله و که در فوتبال دو ترورنمنت در جنرال عبدالرازق او احمد شاه عبدالی پنمونو جور شویدی. او د 2019 کال د والیبال د ملتونو لیگ لومړی اونۍ د چین په قربتوب د ایران، چین، جرمنی او ایټالیا لوبډلو ترمنځ پیل کیږي. د ایران د والیبال لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف نن سهار چین ته ورسیده. د دغې لیگ په لومړنۍ لوبه کې د راتلونکي جمعې په ورځ د ایران او ایټالیا ترمنځ لوبه ترسره کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خدای سره کم جرأت کې د غرض د چار څوګ پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلی کیږي دل نه پوینه ویلی کیږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپو خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. سوارلس کلن نجیب لزان سره د خوشنط پاره وی
تم حوصله کیږي ورونه می وی او رکه ورور می د خورګان می وی پر چې سم خطراسي وی دی پیولی دی دوا مو اخلاص سی سخری یا پیغام چی درته چای تیز راړه چای ورترن ور دونه کی کور کی ناس مو مکتب تنو تل چراغ پلر اصحاب خراب پس وی ول پر سر باندې دی جته سر روان مات کې به بوتلم شفخانی ته مور سر می روان پاسمان کې ډیره ول پلر
تو تاریخ ولا یو خوشنط کدی هر چاله لوری وی پر ماشوم ډیر بد اثر کوي کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ور کوي دوی وو وهی او وټه کوي لروانی اړخې ډیر ځپی خانم جان داسې و مور د چکل غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومان وی خوي مرکه می وسره کړي ورته واک شي
خو کله انسان د ورته جه جوړو کی ظرف پرمزي چې پرینه می دی بیا جګر کنه سم وهم کله شي به خو یاسم بیا وعلیکم وشت کوم وهم
په چی باندې وهی
یا پلاس بوند یا چپلقه بوند یا پلخته بوند یا پلین بوند هر چه برا فرست
ای بی کی گینه؟
ای بی کی گیسن گنه خواه ما خواه ای بی کی
شا نخوله گذره دی اصاب دسی نارمال که
نکی گی دقی جوش که چای نسم کرو دیر بوج رو بوندی رو جی
نکل چی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خب مگه هم دقی وقت گیرن دستی فکر ما لرس دید سیا وری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رس بیا ما شما نوه هی؟
بلا رس
تاسی ماشمان و هی کنه بیاورت متوجه سوی دا چو برا پس رفته کی گی؟
خود اسی کم جوره تا کی گی دا غرز داده چه هر سو گیا پرتا کهو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارستم بیا مورم و یا شور را تا کندی
معمولا کله چه پا کورانیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چه ماشمان کم چغواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیا لدوی سر خشونت کبی په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي په دې اکله نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي قانون او شریعت دته ډیر په لوړ سترګه کتلې دي ماشومتوب دوره د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې تای کړې ده که چیرته په دغه دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدیدنه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي بار علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یوه هم سه تر څو دا بیا تکرار نه کړي که مور و پلار فکر کوي سې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم مطلق په اشتباه کې ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي سه فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو پیسې خلاصیږي یو وخت تقاوت کیږو که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور ور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي په آس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی ده یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلی ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیه ول چې هغه په علمی لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت دی اسلامي شریعت پر رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل اغم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړاندو شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي نه پوهیده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوهی نه ویلې کیږي، هغه څنګه نه پوهی نه ویلې کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او صاحب ذاتی د کوټه کوټه راواخل او دبا یو تر راواخل او دبا او دبا او دبا او دبا دا له نه پوهی نه کیږي. که چیرته د مور او پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به کېنولی چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول نه پوهینه دا ویل دوی ته رسیږي، دا څه زما ورته رسیږي؟
که رسو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره لر ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس وراغونځې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د ده ذهن بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه کوم ناستوي پاسایې چې له مور و پلار سره د مینه او محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نور هم تازه شي، د دو رویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچوي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچه وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراسو دیته چې کله په دوی باندې فشار لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورژک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه شي، مشکل نور هم زیات شي. داریږي شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسوسه ورته پیدا کیږي. موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مسیحانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي، او نه مور ظلم پرې وکړي نه یې پلار پرې وکړي، چې ماشوم ماشوم ده که نه پرقم ده که د ګل دشه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومان خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بل ونیز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. هیله ده روغه سټه ولري. پرونه خبرونه کې د تیرې اونۍ د مهم ورزشي خبرونو تر اتسنګ د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې کوو.
د افغانستان لوبډلې ته کوو کتل شي چې په دغه لوبډلې کې ځینې برخې شته چې په هغه باندې باید کرکټ بورډ کار کړی وي، بالخصوص د تیزو توپ چونکو برخه چې
د کرکټ افغان مبصر قسیم هلالو. همداشان بعد د فوټبال د لوبې په اړه بشپړ معلومات درکړو.
فوټبال یو اجتماعي لوبه ده چې سلګونه کلونه را په دې خوا د خلکو په منځ کې رواج شوې ده.
خو تر هر څه مخکې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه ورو چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مې په 24مه نیټه د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا تمریناتي لوبه د انګلستان په برستول ښار کې وشوه. په چې د پاکستان په ګټه وخته او افغانستان ته یې د 230 منډو هدف وټاکه. راشد خان او دولت زدران دواړو 2-2 او محمد نبی بیا 3 وکټې واخیستې. په دغې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې غړي شهزاد محمدي ته ډېرې سترګې وراوښتې، خو هغه ټپي شو او تر 30 منډو وروسته له لوبې ووت. حضرت الله زادی له لومړنیو شیبو څرګنده کړه چې افغانستان پیاوړی ټیم دی. هغه 9 منډې وکړې. حشمت الله شهیدی هم د افغانستان په بری کې مهمه ونډه واخیسته. هغه نه یوازې دا چې 4 منډې وکړې، تر پایه ونه سوځید. د برستول ښار په لوبغالي کې ډېر افغانان او پاکستانیان د مسابقې سیل تر ناست وو. په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم زرګونه کسانو دا سیالۍ پر انټرنیټ او ټلویزیونونو وکتله. ټاکل شوی چې د مې په 10مه نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر لوبډله 2 تمریناتي لوبې وکړي. افغانستان د مې په 24مه نیټه له پاکستان سره لوبه وکړه او نن دوشنبه له انګلستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالۍ د جون په 1 ورځ د استرالیا سره وکړي. ټاکل شوی نن د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د ملي سیالیو د ترسره کولو په اړه پریکړه وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې اجرایوي مشر داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د هیواد په کچه بیلابیل رشتو ته اړوند دي. چې نن ما د دغې کمیټې د بورډ په جلسه کې پرې بحث وشي او د وخت او ځای په اړه به هم پریکړه وشي. ملي سرتاسري سیالۍ هر کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په بیلابیلو رشتو کې ترسره کیږي. د کندهار ولایت د رمضاني جام سیالیو 2 لوبډالو د نیمه پایلو په پړاو ته لار پیدا کړه. د دغه ولایت د ورزشي ادارې امیر په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
و در جمنازیم ملی که امو سرش پا تیست میدانه جمنازیم از دوو سی وده تیم بود که تقریبا از او اشتی من دادگه که شتاو دودو بازی میکنیم.
نموری او ویل چه در دقو دوو ترونمنتو او رسته لوبه با در راتلون که اونهی پا پیل که در سرشی. در روزی د مبارک میشت مناسبت د کندهار ولایت د ورزش ادارې پر رمضانی جام سیالیو کې د فوټبال دوه ټورنمنټ د جنرال عبدالرازق او احمد شاه عبدالی په نومونو جوړ شوی دي. او د 2019 کال د والیبال د ملتونو لیگ لومړۍ اونۍ د چین په قربتوب د ایران، چین، جرمني او ایټالیا لوبډلو ترمنځ پیلېږي. د ایران د والیبال لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف نن سهار چین ته ورسیده. د دغې لیګ په لومړنۍ لوبه کې د راتلونکي جمعې په ورځ د ایران او ایټالیا ترمنځ لوبه ترسره کیږي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د روانې میلادي مې میاشتې په 10مه نیټه به په انګلستان کې د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پیل شي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې تر څنګ 9 نورې لوبډلې هم برخه لري. دا چې په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې ترکیب به څنګه وي او کومې لاسته راوړنې به ولري، د کرکټ د چارو مبصر قسیم هلال سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې په تمریني لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکول په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې په مورال څومره تاثیر لري.
بالکل مهمه خبره د تمریناتی سیالیو تر سره کول دی. او په تمریناتی سیالیو کې چې یو لوبډله خزلېږي، لوبغاړي ټول روحي اخلي او کوم رسمي سیالۍ چې بیا تر سره کیږي په هغه کې دوی له مثبت مورال سره هغه سیالیو ته داخليږي. نو د پاکستان ماتول او همدارنګه ول انګلستان سره لوبه تر سره کول، په هغه کې هم امید لرو چې لوبډله ښه وځلېږي. او راتلونکي سیالۍ چې له استرالیا سره تر سره کیږي، لاغي ورسته نیوزیلند او نورې هغه لوبډله چې هغه سره افغانستان په نړیوال جام کې سیالۍ ولري، هغوی به هم یو تاثیر لاندې، ځکه د افغانستان په لوبډله کې دا خاصیت شته دی چې غټې لوبډلې راغورځولی شي.
کنډیشن ته په کتلو سره چې هغه اروپایي پیچونه دي، د افغانستان لوبډله به څومره وتوانېږي چې غټو لوبډلو ته پکې ماتې ورکړي.
د افغانستان لوبډلې ته که وکتل شي چې په دغې لوبډله کې ځینې برخې شته چې په هغې باندې باید کرکټ بورډ کار کړی وی، بالخصوص د تیزو توپ اچوونکو برخه چې دغه برخه د افغان لوبډلې لا هم کمزورې ده. کنډیشن ته په کتو، هغې لوبغالو ته په کتو او د هوا حالاتو ته په کتو په کار و چې افغان لوبډلې سره داسې تیز توپ اچوونکي وی چې هغوی د مقابلې لوبډلې
پاکستان په وړاندې هلال صاحب په لوبه کې بیا زموږ سپینران ښه وچلېدل.
سپینران چلیږي په دغې میدانونو، خو څومره چې تیز توپ اچوونکو ته میدانونه جوړ دي، هغومره سپینرانو ته هغه میدانونه نه دي جوړ. که چیرې وکتل شي نو په دغې تیرو سیالیو کې چې نورو لوبډلو ترسره کړي بیل افغانستان نه، ورو توپ اچوونکي پچون کې ډېر کم ځلېدلې دي. د پاکستان یو نیم وروتو پچون کې خو ځلېد هم دا ډول د هندوستان خو په ټوله کې وروتو پچون کې خنې دي ځلېدلې او ډېر کله دغه میدانونه د پچونه د تیز تو پچون کو لپاره برابر دي. د وروتو پچون کو سره لږ مرسته کوي
د افغان لوبډلې ترکیب ته کرا شو فکر کوي چې خاص کوارټ تیار شوه دی د ورلد کپ د لپاره سره دي چې اوس خو ډېر نا وخت هم ده ځکه چې ورلد کپ شروع کیدون کې دي خو بیا هم ستاسو نظر پاره سره
په لوبډله کې د اوپننګ برخه باندې خپل ځنی وکیل رم هم دا ډول د منس په توپ وهنه کې د یو توپ وهن کې کمې احساسي غو هم دا ډول په توپ چونکو کې یو څه تغیرات زمونږ نظر وو. البته مونږ غوښتل چې هغه په لوبډله کې اخیستل شي هغه لوبغاړي بل خصوص د نورعلي زادران راتګ په اوپننګ کې لدې سره مونږ موافق اکثر کسان لدې سره موافق نه وو ځکه چې نورعلي زادران ډېر وخت په کورنۍ سیالیو کې هم نه دی لوبېدل او په نړیواله سطح هم په سیالیو کې ډېر کله دته چانس نه دی ورکول شوی نو په کار نه وو چې نړیوال جام کې د لوبډله کې اچول شوی وای. که څه هم مونږ ښه جوړه لرو د اوپننګ خو کچېرې اوپننګ پرله پسې ناکامیږي نو که بدلون راوستل کېږي نو رلیز دران ما غومره مثبت لوبډلې ته نه همدا ډول د وروتو پچونکو تیز تو پچونکو په برخه کې کینلاسي وروتو پچونکو کینلاسي تیز تو پچونکو مونږ په لوبډلې کې نه لګ
چا تاړتیا لیدل کېده سچ
په کینلاس وروتو پچونکو کې ظاهر خان مونږ کولای شو چې د موجب په ځای په لوبډلې کې واچو او زه فکر کوم نتیجه به له موجب نه خوه. همدا ډول حمزه هوته کې یو تجربه کار لوبغاړی دی د پاور پلی په لومړیو پاور پلی کې دنه مونږه ټاکستلې شو مخالفه لوبډلې لستونز سره مخ کولای شو. همدا ډول پتیزو ته پچونکو کې مونږ سید شیرزاد او شاپور زدران لرو قسم شاپور زدران لډیره وخت خفوم کنه د خو سید شیرزاد لکه څنګه چې ولیدل شو هغه خو زلید او په تمریناتي سیالیو کې هم د خزلې ده لیدې نو د شتون مهم و چې د لوبډلې ترستون شوي
سمره سمره هلمندشت دی چې په د ورک په سیالیو کې په افغانستان کوم ټیمونو ته د ماتې ورکول ورتیا په کې تاسو ګورئ
ک لوبډلې په دوه کټګوریو سره وښو یو هغه لوبډلې چې آسیایي هیوادونو نړیوال جام تتلې او بل هغه لوبډلې چې لنور هیوادونو دي نو په آسیایي لوبډلو کې به افغانستان له ټولو سره خه مقابله کوي او دسه مقابله به کوي چې اوس نه ویلې شو 500 به دغه سیالي او همدا ډول یو ویسټ انډیز لوبډله چې هغه سره مونږ مخکې سیالي تر سره کړې نو هغه ته به مونږه سخته هغه سره به سخته سیالي تر سره کوو امکان دی ولري چې هغه نه مونږ سیالي وګټو.
کله چې رسمي ورلد کپ لوبې شروع کیږي پاکستان باندې بد دې ماته تاثیرات څومره وی چې په تمرینی سیالي کې افغانستان مات ک
تمریناتي سیالي کې ټول لوبغاړي یو لوبډلې هغه ټول زور آزمایل کیږي. پاکستان مونږ سره ټول هغه خپل زور آزمایل دی یو حسن علی هغه ونه لوبه او پاغه لوبه کې موخه ورته ورنه کول شو کېدای شي کوم ستونزې لرله خو نور ټوله کمزور چې په توپ چونه کې دی یو که په توپ وهنه کې هغه مون سره ازمایلې پاغه کې مونږ دوی ته ماته ورکړې ده نو د سی ویلې شو چې په دې راتلون کې رسمي سیالي کې اویا دیرش پیسدی ورکول شو چې افغانستان به بیا پیسدا مورال به ملوړی او خبز لیګ په دغه سیالي کې او پاکستان به تاثیر لاندې دا غوي دغه ماته به د دوی مورال لا غرزول یو کار سمره کوشش وکړي خو مورال به پاسانه سره نه لوړیږي نو دا مهمه سیالي و چې مونږ په وارم اپ کې پاکستان نه وګټو.
د روسي پښتنې په توګه افغان لوبډلې بار بار ویلي دي چې دوی په ورلد کپ کې لکتر لګه د سیمی فائنل په نیت باندې د ازل شرکت کوي او وړي چې سیمی فائنل ته ورسیږي. د کرکټ د لوب او دیو چارون کی پتوګه تاسو مونږه فکر کوئ
زوای مالک چیرې افغان لوبډله په لومړی سوسیالیو کې خلوبه تر سره کې خیسیالې تر سره کې نو امکان د دېشته ده چې مونږ د سیمی فائنل ته لار پیدا کو خو زه چې څومره باوري ما که پیسې نه شینو زه به سلويخ پیسې ده د افغانستان د غوړستې سیالیو ته پکاتو سره افغان لوبډله ته د سیمی فائنل چانس ورکم.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ
د کرکټ افغان مبصر قسیم هلالو اوس هم لجمن سرسام د فوټبال د لوبي پاړه معلومات ناجیا صاحب درکوي.
فوټبال یو اجتماعي لوبه ده چې سلګونه کلونه را پدې خو د خلکو په وینس کې رواج شوې ده او د پخوا زمانو څخه خلک د لوبي سره مینه او علاقه لري او رس په ورس خلک د لوبي سره مینه او علاقه پیدا کوي. مګر د فوټبال لوبه په هغه زمان کې لکه د نن فوټبال چدی نو لکه په منځنۍ پیړۍ کې د فوټبال لپاره سټډیوم نو دغه لوبه چې د فوټبال په نامه یاد شوه یعنی ونمول شوه په لوی ډګرونو او حتی د کوڅو په منځ کې اجرا کېده او محدودیت نه و. که څه هم هغه مهال د منځنۍ پیړۍ کوڅې ډېرې تنګې هم وې او د فوټبال تاثیر پر خلکو دونه ډېر و چې خلک به په کړکیو او خپلو دروازو کې ورته ولاړ او سیل به یې کوه او کسبګرو به خپل کارونه پرېښودل او په لوبه کې ګډون کوه چې د هر ټیم لوبغاړي به سلو تنو ته رسېدل. دا لوبه بېله کومه قانونه د یو عالم بې نظمیو سره اجرا کېده او په دې لوبه کې خطر د مرګ او ژوبلې موجود و او داسې نور حادثات به منځته راتلل چې د هغه وخت زمامدارانو دا لوبه له منځه یوړه. د فوټبال لوبه یعنی د توپ لوبه یې 15 کاله منع کړه. د 19 پیړۍ د شروع د 2 نیمایي کې بیرته دا لوبه شروع شوه، یعنی قوانین ورته جوړ کړل چې تعداد د لوبغاړو په میدان تعین شو. هغه و چې د لوبې په انګلستان کې ډېر وسعت پیدا کړ. په لومړي سر کې توپ یوازې په راسته پښه او سر وهل کېده، مګر ورو ورو یې قوانین ورته جوړ کړل او انګریزانو تصمیم ونیو چې توپ یوازې په پښه ووهل شي. تر دې د مخه د توپ لوبه یوازې په پښه نه بلکې په لاس، سر او پښه وهل کېده او توپ یې کوروي شکل نه درلوده بلکې بیضوي شکل یې درلوده چې تر اوسه دا لوبه په امریکا کې رواج لري. په 26 د اکتوبر په 1843 میلادي کال کې د فوټبال قوانین په 14 مادو کې په لندن کې ترتیب شو. قرار قرار دې لوبې ټولې نړۍ ته پراختیا پیدا کړه. د لوبغاړو تعداد 11 تنه تعین شول. تر دې د مخه ریفری په چغو، نارو، اشارو او بازو به په رنګ چې په لاس کې به یو لوبه مخ ته وړله. په 1928 میلادي کال کې د توپ اچول په دواړو لاسونو قبول شو. په 1991 میلادي کال کې د ګول اندازه او د پینالټي نقطه یعنی 11 متره تعین شو. په لومړي سر کې ګول کیپر د پینالټي شوټ په وخت کې د ګول څخه مخ ته راوته، په خیزو او مختلفو حرکاتو او حتی ښکنځلو سر شو چې په پای کې دا کار منع شو. ګول کیپر د پینالټي شوټ په وخت کې نشي کولای چې د ګول څخه ووزي تر څو چې شوټر ضربه نه وي ورکړي. د فوټبال بین المللي فدراسیون په 1900 لمریز کال کې د مې د میاشتې په 1 نیټه په فرانسه کې د فیفا په نامه تشکیل شو چې ورو ورو وروسته تر دې نیټې د فوټبال لوبې وسعت پیدا کړ چې په طرز العمل او قوانینو کې بدلون راغی. او تر نن ورځې پورې راورسېده او د خلکو علاقمندي ځان ته راوړله.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو اوري. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
مستقیم باندے بکلا روانے گم آخر کلا بسا میں گم اس خونا یا ماما شم تا میرا بی ترا و خایا منزل میں کمالو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چھا پھر دے ہم ظالم یا مپا نورو ہم لا نورو یم مظلوم ته میرا بیه ترا خایا منزل می کمالو یا حیو یا قیوم 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 زندگی هرگز ندارم با درگاه